आपला पोटी कचरा झाले. دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی دی. نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د جولای 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغانستان په سفر کابل ته ځي. بلخوا په پېښور کې د رویت هلال کمیټې د غونډې په حق له هم خبرې اترې روانې دي. د قبایلي سیمو بې کورسو خلکو هم احتجاج کړی دی. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ګلایست ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په نن د افغانستان دوره کوي. برتانیا به د روان کال تر پایه 15 واسکر له افغانستان اوباسي او د شام د رژیم څلور مهم غړي پرون په دمشق کې په یو چاودنه کې ووژل شول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف باندې په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم با د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په ګډون له یو شمیر لوړپورو افغان چارواکو سره د دوړو هوادونو پر اړیکو خبري وکړي. بلخوا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم بیان اکرم شهیدی رسنو ته ویلي چې راجا پرویز اشرف با له افغان چارواکو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروسې او له افغان خاوري پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو په اړه ځانګړي خبري وکړي. نو موري زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو دا یې هم ویل چې د سولې د پروسې پایلې باید د کوم بل هیواد پر زیان نه وي. د وزیر اعظم په توګه د تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د راجا پرویز اشرف دغه لومړی سفر دی. د برتانی وزیر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 فوجیان له افغانستان وباسي. ډیوډ کیمرون چې پرون په یو ناڅاپه سفر هلمند ته ولاړ په لشکرګاه کې له خپلو عسکرو سره په لیدلو سربیره له سیمه ییزو چارواکو سره هم وکتل. هغه د خپلو عسکرو د ماموریت په اړه ویل د روحي په اړه زموږ وسلوال ځواکونه او هغه څه چې دوی یې سرته رسوي زما له بشپړ ملاتړ برخمن دي. موږ له دوی غواړو چې زموږ په استازیتوب زیات کارونه ترسره کړي. خو موږ فکر کوو چې دا د ټولو په ګټه ده چې یو داسې دفاعي بودیجه ولرو چې هغه کارونه چې اوس یې ترسره کوو په واقعیت کې لا زیات کړي. د برتانی وزیر اعظم ویل چې د نورو عسکرو د ایستلو په اړه جزئیات به د راتلونکي میلادي کال په دوران کې اعلان شي. د برتانی 9000 عسکر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي چې اکثر یې په هلمند ولایت کې دیره دي. پولیس وایي درې برتانی مسلمانان چې پاکستان ته د ترهګرۍ روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرم کړي دي. د سکاټلند یارد له خوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې 9 کلن ریچارډ ډاټ، 21 کلن عمران محمود او 26 کلن جانګیر عالم پاکستان ته 2010 او 2012 کال ترمنځ سفر کړی وو. د دې کسانو سفر موخه ترهګریز فعالیتونه کول او یا بل سره مرسته کول وو چې د غشن کارونه ترسره کړي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې دغه درې واړه کسانو نورو خلکو ته مشورې ورکولې چې څنګه پاکستان ته سفر وکړي او کیمپونه تلاش کړي. سلورم کس چې یو خزینه رخصانه بیگم ده په ترهګریز بریدونو کې استعمالونکو موادو په لرلو تورن کړی شوی. دغه سلور وړ کسان د دې میاشتې په لومړو کې نیول شوی او د ترهګری اکټ 2016 لاندې الزام پی لګول شوی دی. د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی پرک ولسوالۍ کې په ځان وژن کې حمله کې د ملي اردو سلور سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنی قومندان د امنیت رئیس خالد خان صادق عبدالرحیمزی مشال ریډیو ته وویل چې دا ځان وژونکې حمله د موټر په واسطه د ملي اردو د یو مرکز په دروازه کې شوې ده. د دې حملې ذمہواري وسلوال طالبانو منلې. د دوی وایان زبی الله مجاهد ادا کوي چې په پیخه کې لزګون عسکري وژلې دي. خو د لوګر سیمه ییز چارواکي دا ادا ردوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شان د رژیم سلور مهم غړي پرون په دمشق کې په یو چاودنه کې وژل شو. دا په 1300 میاشتو کې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد وسطوال پاسون پیل شوې دي، د هغه پر رژیم تر ټولو شدیده ضربه بلل شوې ده. د شام سرکاري ټلویزیون پرون نوښت اعلان وکړو چې د دې هیواد د کورونو چارو او دفاع وزیران په چاودنه کې وژل شول. په وژل شوو کسانو کې د شام د دفاع د وزیر مرستیال او د بشار الاسد اوخي او په شام کې له بحران سره د مبارزې د ادارې مشر هم شامل دي. چاودنه پرون د پدمش کې د حکومت د ملي امنیت په اداره کې په داسې وخت کې وشوه چې د لوړ رتبه حکومتي او امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. په چاودنه کې زیات شمیر نورو لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. د بلغاری پولیسو پرون د اسرایلی سیلانانو پر بس موټر چاودنې چې و کسان پکې وژل شوی وو پلټنې پیل کړې دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای مالدینو ویلي چې چاودنه په هوایي ډګر کې په یو بس کې پر ځای کړې شوې بم لوجه شوې ده. دوی زیاته کړه چې بلغاریا به ذمہوار کسانو د نیولو لپاره هر څه وکړي چې وس کې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بن نیمن نتنیاهو د ایران لخوا ترهګریز حمله بللی او ویلي چې سخت نتیجې به ولري. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د یو دیش اسرائیلیانو د ژوبل کېدو تصدیق کړي او د وژل شوو کسانو شناخت لا روان دي. زیاتره ژوبل شوي کسان تلبیب ته رسول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو په موټر چاودنه وحشیانه ترهګریز حمله بللې ده. او ورسته خبر دی د هند ملي او ریاستي پارلمانونه نن نوې ولسمشر ټاکي. ویل کېږي چې د هند د مالیې پخوانی وزیر پرنام مکرجی به غالب ګمان دی چې جمهوري ریاست مقام ته چې ډېر تشریفاتي بڼه لري غوره شي. مکرجی د واکمن کانګرس په مشرۍ د ائتلاف لخوا جمهوري ریاست ته کاندید دی چې د خلکو د احترام وړ شخصیت دی. داودې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغانستان په دوره کابل ته ځي. د نوموړي دغه دوره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه مثبت اغیز ولري؟ د کانت سیاسي چارو یو کارپو په دی اړه وای.
کومه سره ډیره مستجیبه ډیر ګرانګي نو کوخاله غواړي لارا رويسته شي او لارا اروزي چې خبره اترې کیږي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به د روژې د میاشتو لیدلو لپاره سبا د کمیټي کښېنوي. د مذهبي چارو صوبایي وزیر په دی اړه وای. د دې سربیره یو شمیر راپورونه هم لرو، خو د روان خبرونې په پای کې به ځانګړی ونیس پروګرام اتلان هم واوري. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به نن د افغانستان په یو ورځنی سفر کابل ته ځي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ورکړی و. پر دې مهال به د ولسمشر کرزي ترڅنګ د سولې د عالي شورا له رئیس او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې اړه د اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راپور لیږلی چې تاسو په امر سره ګرځوم.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با خپل یو ورځنی دوره کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د سولې عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی په ګډون نورو چارواکو سره لیدو کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس تر مخه راجا پرویز اشرف با افغان ولسمشر سره په پولې را مخې تکیدونکې پیښې راپورته کوي او د دې د ختمون په چارو با خبرې کوي. وزیر اعظم با خپل دوره کې د منطقې په امنیتي صورتحال او دلته د امن حلزلو لړ کې اقداماتو کولو باندې هم غور کوي او د دې سره سره بعد طالبانو سره د مذاکراتو د بحاله معامله هم د بحث لاندې راځي. وزیر اعظم ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر حامد کرزی ورکړې ده او دې دوره کې بعد د وزیر اعظم سره د داخله چارو مشیر رحمان ملک او خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی هم وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څرنګه چې مو واورېدل، نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغانستان په سفر ځي. د نوموړي دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو څه ډول مثبت اغیز ولري؟ همدا پوښتنه مې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر پروفیسر ډاکټر اعجاز خان څخه کړې ده. دا چې نوموړی دغه دورې ته په څه نظر ګوري، راځي چې نظر یې واورو.
پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د دورې سره د ډېر اهمیت لري او د اهمیت څخه ورکول پکار دي چې نن چې موږ ګورو نو پاکستان او افغانستان خپل کې تعلق خراب ځای کې ولاړ دی او یو بل باندې دوڑو ملکونو دے زیاد سکونے دی اور زامونہ لگائی اور مسئلہ جائے گا کہ دل تکی دی پاکستان و خانس دوڑا کی بزمنائی اور انسرجنسی دی کم حالات دے بل دے امن راتن دے زیاد ضروری ہے وہ اگے دے پڑا دے دوڑو ملکونو یو بلتا دے زیاد ضرورت دے اور دے دوڑو مسئلہ ہوئی دل تا دوڑو یو بلنائی دے لگے دل نشتا اس دل دوڑو مسئلہ دا خوشبین نہیں مچے بس دے لال لو اور مسئلے حال مسئلے حال کا مسئلے ڈیپ روٹیڈ بھی خدا کا بیاہ مسئلہ خبر کو چکھر اچت دے پسر لاکھوں خطا لوگ کو مسئلے ڈیرے مسئلہ ڈیر روٹیڈ بھی ڈیر گرانی بھی لوگ کو خدا گواری لارا اگر اس سے ہی
اول ڈاکٹر صاحب پا افغانستان کی دا پارلمان افغانستان کی دا پارلمان یو شمیر غړي او نور داسې کسان سره چې هغه دا فکر کوي چې په پاکستان کې اصل واک د پوز او استخباراتي ادارو سره دی او ولسی حکومت دومره واک او اختیار نه لري، نو د دغه دورې سره دا کسان چې دغه اندیشنې لري هغه به څومره هلی ور سره لري؟ آیا هغه به دې ته هغه ارزښت هغه اهمیت ورکړي د دغه دورې ته؟
پاکستان کی گڑی پرویز اشرف پاکستان وزیر اعظم دے آئینی طور بانے اگا سا ڈیر زیاد اختیار دے آئینی طور بان اس فوج مشہور چلا کی اگر سلوٹ کئی اگر فوج جانو اگر مشہور دے اس خبر کئی اگا کو افغانستان پاکستان کا تعلقات سے فیصلہ کئی کہاں اگر وہ فوج مرضی نہ یا فوج رضا یا فوج معلومات نہ بغیر نہ کئی اگر وہ فوج نور مختلف اداری کانفرنس کے اسے آئی نہ بریفنگ اسے بھی دس ہونے سے پاکستانی کو بول گئی کہ وزیر اعظم لال سی بول مل کے اوزان نہ سے فیصلے ہو کی اور بیا راشی ہو بیا بخار کرتے کہ نہ بھائی دا ہم نہ منو اب اس کی کوئی فیصلے کئی اگر آپ پکار دارے سے افغانستان کا مضافت ہے اگر اگر مشاہدہ فوج لازم ولار بھی نو زکب اگر دادوار خبر کی دی تھی کیونکہ فوج اگر شاہدہ ولار بھی تو کی دی تھی زکر دی دی فیصلے ہونے کرے تھی اور زکر چکر میں فیصلے کو ورسارا ورسارا چکر میں فیصلے ہم پوکی اگر با اہمیت بھی.
بل ڈاکٹر صاحب، د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیٹا هم په تیر ورځ کې ویلی و چې ترڅو چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایو نه وي تر هغه په افغانستان کې امن نشي راتلای، او دا خبره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په وار وار کړې ده که افغانستان یو ځل بیا له پاکستان هم دا غوښتنه وکړي چې تاسو هلته د هغو پټنځایو نه لمنځه یوسي، نو آیا پاکستان به دې ته غاړه کېږدي چې دا ګام واخلي؟
افغانستان بیا به دا وایي امریکم ناتوم دیم یا کینیڈا جی دا ټول خلک راوي چې ترګرو دې پاره دلته ځای نه دي او دې ته ځای دی پاکستان دی هغه خلک راکړي والی پاکستان دا وایي چې علم ته سم راځي چې سما او باندې خبر یو خاص نجات کول نشم او دوم نه دي نه دي چې ما ته دی وایي دا دوه ملکونو دوه خلکو اختلاف خبره کوي روغ او خبر اتری او تعلق سمجھ دل ضروری پاکستان نے اکثر والی کو افغانستان نه اکشن غواړي کوچیان غواړي خو هغه اکشن هغه عمل هغه عملیات چې اوسي هغه فیصلې چې اوسي چې زیل تک د ملکونو کې امن راشي. امن افغانستان کې صرف مسله نه مخالی په پاکستان کې هم د امن ډېر سیریس مسله ده. پکار دا دی چې پاکستان سنجیدګۍ سره د افغانستان خبرې واوري او افغانستان هم د پاکستان خبرې واوري. البته مخکې تګ کېږي.
په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر اعجاز خان وو چې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دورې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور پریس کلب کې د مذهبونو ترمنځ د مفاهمت لپاره د قومي امن کمیټي غونډه وسوه. په دغه غونډه کې پر دې خبره ټینګار وسو چې څه ډول دوی د جماعتونو، ګرجو او مندرونو ساتنه کولای سي. د امن کمیټي مشرانو په توهین رسالت قانون کې د ښه بدلون لپاره خوشي څرګنده کړه او په پاکستان کې دننه وسوال یا خطوب ته حرام وویل. په دې حکله نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په پېښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت د قومي امن کمیټۍ د غړو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د دغه یادی کمیټۍ مرکزی چیرمین علامه سید ایاز ظهیر هاشمی وویل چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت قومي امن کمیټۍ د توهین رسالت په قانون کې د بهتري لپاره د ښه بدلون په حق کې ده او په توهین رسالت قانون کې د خوالي راوستلو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت تقامی امن کمیټۍ چیرمین علامہ سید ایاز ظهیر ہاشمی مشال ریڈیو ته ویل
اس قانون کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کی تائید و حمایت کرنی چاہیے، اس میں بہتری کی جو تجویز لائے گا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جی.
دی وای چې د دې قانون مخالفت نه دی پکار بلکې د دې تایید او حمایت پکار دی. خو کچری پدې کې د خوالي سوړاندیز وی نو موږ د هغه منلو ته تیار یو. د خوالي وړاندیز دا دی چې کچری د 215 سی لاندې په چا باندې څه غلط الزام ولګول شي او دا ثابت شي چې چا غلط الزام لګولې دی نو هغه لدی هم د مرګ سزا ورکړي شي.
دا نه خاصه کل ثابت هو جاته غلط څه الزام لګایا ته اوس کو به سزا موټه راي جاي.
د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت د قومي امن کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې علامہ سید ایاز ظهیر هاشمی زیاته کړه چې په پاکستان کې وسلوال یاغیتوب په شرعي توګه حرام دی او چې کوم وسلوال وسله گدی او وسلوال یاغیتوب پرېږدي نو حکومت ورسره روغې جوړې ته تیار دی. هغه جنگیالی تنظیمونه چې د وسلې په زور په دې هیواد کې ترهګرۍ، فرقه پرستۍ او سختدریزۍ له هوا ورکوي د هغو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نشي کولی. د پاکستان په حدودو کې دننه د یو قسم وسلوالي هڅې کچري هغه د شریعت د ناپیس کولو لپاره هم وي حرامه او ناجایزه ده او موږ به هغه رنګ د ګرجو او مندرونو حفاظت کوو څرنګه چې موږ د جماعتونو حفاظت کوو.
دا چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت د قومي امن کمیټي د څه لپاره کار کوي د دې پوښتنې په ځواب کې د دې یادی کمیټې صوبایي صدر پیر سید سجاد بادشاہ مشال ریډیو ته وویل
ټول زموږ سره هندو، سکھ، مسلم، کرسچن دا ټول یو ځای یو خپل یو بل پروګرامونو کې شرکت کوو باقاعده د دې غمونو خوشحالو کې شرکت کوو. مسلم کله موږ خپل کې اتفاق وي نو ایس دہشتگردی بنائی دا خدا دہشتگردی جوڑا زمنگ دا اختلافات ہونا دے سیدھا ہندو دے دا پلانکے دے دا مسلم دے دا دغ دے دا دیوبندے دے دا وابی دے دا بریلے دے اندک کا نا دا دہشتگردی جوڑا دا 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 مخنیوی کول.
کسه هم د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت قومي امن کمیټي د توهین رسالت په قانون کې د خپ بدلون په حق کې ده. خو ولې بلې خواته په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د توهین رسالت په قانون کې د بدلون مخالفت کوي او په پاکستان کې سختدریزو په تیرو دوو کالو کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون په لړ کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتی امور وفاقي وزیر شهباز بټي وجلی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې به د روژې د میاشت لیدلو لپاره د صوبایي کمیټي غونډه د جمعې په ورځ کیږي. دغه خبره د مذهبي امورو صوبایي وزیر مشال رادیو ته کړې. نوموړي ویلي چې د ځایي کمیټي سره به په ګډه دا ځل فیصله کوي. په دې حق له نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي چارو وزارت او پیښور کې د قاسم علي خان جماعت مشرانو تم سرګند کړی دا چې پټول صبح کې به یو شان دروځي میاش او وړوکی اختر اعلان کوي او په دې لړ کې بعد وی د مرکزی رویت هلال کمیټې سره هم تماس لري. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی وزارت د بیلابیلو مذهبي مسلکونو عالمانو ته خواست کړی دي چې په شریکه دروځي د میاش اعلان او په دې لړ کې شری شهادتونو روس تو مرکزی رویت هلال کمیټه سره مشاورت وکړي او کچاري هغوی د شهادتونو منلو ته تیار نوي نو صوبای حکومت په بیا د ځای رویت هلال کمیټه فیصله مني. هغه وایي
د لپاره ان شاء الله په 20 تاریخ باندې د یو میټینګ کوي په ان شاء الله پته لګي لږما اوته دا شریعت خبره ده چې کوم خبره صحیح وي جایز شریعت ته برابر وي نو هغه باندې ټول عمل ده. هغه قاسم علي خان مسجد شو یا سیاست شو یا مردان شو یا زونل دی وایي هلال کمیټه شو هر چا جوړي
نوموړی مذهبی عالم او د پیښور قاسم علی خان جماعت هلال کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کمیټې غونډه د جمعې په ورځ را بللې ده او کچري دوی ته د دین مخکې د روژې د میاشتې لیدلو شری شهادتونه میلو شو نو بیا دوی به په بیړنۍ توګه د غونډه د زیارت په ورځ یعنی نن کوي.
ہنگامی طور والے اجلاس امکانات وجہ دادا دادا شعبان درمیاش دادا یکم فیصلہ چدا اگر شہادت تو بنیاد پانے نہ رشو بلکہ دا رجب دمیاش دیش روز پورا کرشوی دی دادا چار شمبی او دا زیارت ترمنز دا شپی شہادت نو مہیا شوی کچہری دات یہ صورتحال پیخ شو او شہادت نہ چدی اگر مہیا شو نہ بیا بول علماء کرام ما کا ہنگامی اجلاس برا غواڑو
دا مرکزی رویت ہلال کمیٹی غنڈا د جمعہ پورز یعنی پشلم جولے را بلل شوی دا خو بیا د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان وای چې دوی مرکزی کمیټه تخواس کړی دی چې خپل غونډه د شپې نه وخته پورې دوام ورکړي ځکه چې شری شهادتونه د شپې یا قبالی سیمونه تر نه وخته پورې را رسی
کدی روایت راز کمیټه باندې تحفظات او اعتراضات چې هغه د 9 بجې ختمي او دلته چې شهادتونه لري اټی راځي په دې باندې مرکز ته ټیکټ کړی دی هغه راتم کوي دا چې تاسو خپل اجازه نه وخته پورې ساتي چې وخت چې شهادتونه مکمل شي په صبح له صبح
دا یو پختنه په جواب کې مفتی شهاب الدین پوپلزه وای چې دوی د روژه یا د اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه د هر چا نه اخلي او د دې لپاره دوی د شری حوالو نه علاوه خپل شرطونه هم ایهي دي.
نصیحت یې ان فی مطابق چې کوم معیار د قران او سنت پر اړه کې د داوا د عادل ګرځول او د بارا نو هغه معیار ته کتی شي. البته موږ یو اضافي کار دا کوم چې کم کس چې دا وایي چې را مال خپل ما میاشت لیدل دا خو هغه د روزي وي کو دفترې نو موږ دا خلکو ته وایي چې بي تاسو د خپل علاقې عالم دین ځان سره راولې. نو عالم دین چې دی هغه کس سره راځي چې دا غي جماعت سره تعلق کنا.
دا ویلو ولدا چې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان یو ځل بیا د خپل حکومت هغه وختونه تکرار کړه چې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د سعودي عرب سره د روزي میاشت او وړوکی اختر منزل شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو په اړه د راپور پر لور. د قبایلی سیمو بې کوره سوي او د عملیاتو له کبله ځپل سوي ولسوایي چې پوځي عملیاتو په سیمه کې او ګرمۍ او کمو سهولتونو بیا په کیمپونو کې د دوی ژوند له سخت کړاو سره مخامخ کړی دی. بلخوا بیا د آفتونو د قامی اداره وایي چې دوی حال لیزل کوي چې د دغو خلکو ژوند ښه کړي. په دې حال نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
قبائلی سمو کې د پوزی عملیاتو او ترهګرۍ له وجې اغېزمن شوی ولس وایي چې یو خوا کې پوزی عملیاتو د دوی ستونزې سیوا کړې دي، نو بل خوا په کیمپونو کې د سخت ګرمۍ له وجې دوی یو شمېر ستونزې لري او دوی غوښتنه کوي چې د درې درنیم کالو پوزی اپریشن څخه ګټه ونه کړه، نو باید چې وسلوالو سره د مذاکرات وکړي شي، ځکه چې د دغه عملیاتو او ترهګرۍ له وجې د دوی سیمه د تعلیم نه علاوه د ژوند په هر میدان کې ډېره رسته پاتې شوه. د خیبر اجنسۍ باړه تحصیل خان رحمان اپریدی په دې لړکې مشال لیډو ته وایي
موږ وګورو ډېر زیات مسایل دي. نن سبا د دنیا د سیاست په قبایلو باندې روان دي، پرکار ډرون حمله شوي، فوجي اپریشن شو، کرفیو شو، آی ډی پیز مسالې شوي، چا وې ته هیڅ نه ملاويږي. سسوا تابا شو، سکولونه موږ تابا شول، هسپتالونه موږ تابا شول، سرکونه موږ تابا شول، سکولونه تابا شول، زموږ آینده نسل تابا شو. نو دې وجه نه موږ قبایل ډېر فکرمند یو چې آینده اخر کیږي بس، او دې خو څه حل راوخل پکار دي کنه تر کومه پورې به دا فریشن روان وي، کم څه کم مذاکرات پکار دي.
دوی دا هم ویل چې د پوزی عملیات له وجې د صوبې بیلابیلو برخو کې بې کوره شوي قبایلیان د سخت ګرمۍ نه علاوه ګڼ شمېر ستونزې لري. د لړکې د تیرا سیمې سره تعلق لرونکي شیراز خان مشال لیډو ته د دغه ستونزو په هکله څه دارنګ وایي.
اوس نن سبا چې کوم د ګرمۍ موسم دی، بیا ورځ به پس روژه هم روانه ده، خو د زمونږ کم چې ای ډی پی دې ته بې شماره مسایل دي. څومره ای ډی پی چې د کیمپونو کې پراته دي، ټول د بیمارو سره مخته شوي دي او دوی باندې مختلف قسمه بیماری راغلي دي. موږ په دې باندې حیران وو چې روان کوم وخت دا به په معاشره باندې ډېر زیات بوج جوړیږي، او د ملک نور کوم علاقې ای ډی پی کوم موږ مثال ورکول شو د ملاکن ډیویژن چې کوم ای ډی پی راغلو، هغه په درې میاشتو کې د نن حکومت چې کوم دی هغه په خپل ځای باندې راوستلو ریپلیس کړل. په اوس کوم زموږ ای ډی پی دي دلته بالکل څوک ته پوسټ نه کوي کوي پیډي مې دا او که نور داسې پولیټیکل تنظیم یاد
ولې د بے کوره شوی قبایلیانو د ستونزو او سنتګانو په خپل چې کله موږ د پی ډی ایم ای ویاند ادنان خان نه پښتنو کړه، نو هغه مشال رادیو ته ویل
کم کې هر یو خیمه ته هم کا پټي ورکو دغه په کو تقسیم شروع دي، او تر دې د ما سره تقریبا 300 زیات کورونو ته دا پټي ورکای شي ویډیو دا تقسیم جاری دي. د دې نه علاوه چې په دې موسم کې او د روزي نه مخکې مخکې موږ ته د اوبو یا خولو ماشینان کم کې ولا غوځي په دې چې دې ته د یو اوبو سہولت ورکړي شي. خو دې مې دا کوشش دي چې څومره اسان دي هغه ورکول شي زموږ دې کور شي ویونو فرانس ته دا غوړ تا په وخت باندې ورورسي د روزي لپاره خپل یو پیکیج دی د یونیسیار او د ورلد فوډ پروګرام په تاون سره
یادونه وړ ده چې دغه قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د تیرا سیمې بې کوره شوي خلکو رجسټریشن نه کیږي، او باید چې زر تر زر دی د دوی هم رجسټریشن وکړي شي. ولې د پی ډی ایم ای میان ادنان خان په دې لړکې وویل چې د سیمې پولیټیکل ایجنټ او فاټا سیکریټریټ لخوا چې دوی ته د کومو سیمو د بې کوره شوي د رجسټریشن وویل شي دوی صرف هغه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ شغل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د حکومت مالیاتي څانګې د زرګونو استادانو لپاره د حکومت لخوا د ترقی غوړه کړې اعلامیه جاری کړې ده چې زرګونو استادانو ته به ګټه ورسیږي. خو بل خو استادان وایي چې د سیاسي حکومت لخوا د دوی لپاره پلان سوی پالیسي او د اعلامیه کې یو سم واټن موجود دی. په دې حق لنور حال پېښور د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
د خیبر پختونخوا د استادانو لپاره صوبایي مالیاتي څانګه لوړاند نه د غوړه کړې شوې ترقې او مراعات او اعلامیه جاری کړې ده چې د روانې میاشتې د اولنې نیټې نه په عمل کې راوستل شي. ولې بل خو د پرایمری های او هایر سکولونو استادانو په دغه اعلامیه نیوکه کړې وایي چې د سیاسي حکومت لخوا د اعلان کړې شوې پالیسۍ او د اعلامیه ترمنځ واټن موجود دی. په دې اړه د صوبایي ځلې یو تن استاد داسې وایي:
حکومت اعلان کر رہا ہو اس وقت بیوروکریسی کا کوشش تو چیزی کی گوتی ہوگی سب شرائط والا کی گی اور سنا سا طریقہ کم نہ کم کسان مخیل آرہی
د مردان ضلع سره تعلق لرونکي استاد ممتاز اکبر وایي چې له دغه اعلامیه نه په الحال استادانو ته هیڅ پیدا نه ترلاسه کیږي.
کوم جلی نه داس کې لخلی نه د دې سال نه انکریمنت راځي کیږي. دوی مجبورا د دسمبر نه داس کې لخلی دوه سر کا څنګه چیرنی نه کې نقصان لري. نو په ګور څه انت فارغ دغه اسی اعلان شو او هیڅ ول سیس کدا کیږي نه دا به د دوه دسمبر نه چې ګمینو
د دیر ضلع تلاش یو تن استاذ وایي چې له تیرو دیر شو کالونه موږ سره زیاتې کیږي او اوس هم باوري نه یم چې له دغه اعلامیه نه څه ګټه واخلو. دوی زیاتوي:
نو
د خیبر پختونخوا د استادانو لپاره د مراعات او وسانو ترڅنګ مو د سیاسي اعلان شوی پالیسۍ او د اعلامیه ترمنځ د واټن سوال د سکولونو د صوبایي رئیس محمد رفیق خټک مخې ته کیښود.
دا بالکل فاینانس ډیپارټمنټ نوټیفای کړی دی، منګا ډیپارټمنټ نوټیفیکیشن کړی دی. هر استادانو په کیټګری کې دوه کیټګری جوړی شوې دي. دا سي نمونه 1/3 سیټي چې کم دي، لکه 100 پوسټونه چې وي په 100 کې 33 سیټي چې دي دا به په 16 ګریډ کې وي، او 15 سیټي چې دي په 100 کې دا به 15 گریڈ کی دا 16 گریڈ سب سینیارٹی بندی کی گی. اس حکومت پدی بندے ہم ایک رشوے دے سوچ گئی کہ 50% پہ ایسے پوسٹوں کے ہم پروموشن کے کوٹا اور کی.
دا استادانو په وینا لدغه اعلامیه سره د صوبې کم استادانو ته فائدہ او زیاتو ته نقصان رسی. باید حکومت د استادانو محرومۍ او نیوکې په نظر کې وساتي او یو کوټلې پالیسی دراتلونکې لپاره رامینځته کړي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
زموږه مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 10:00 سوي دي. ګلایاز به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ځي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 1500 فوجان له افغانستان وباسي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په ځان بجون کې حمله کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. امریکا ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د رژیم څلور لوړ پوری غړو په بمی برید کې وژنه خای چې اسد کنټرول بیللی. او د بلغاری پولیسو پرون د اسرائیلي سیلانیانو په بس موټر کې د چاودنې چې و کسان پکې وژل شوي وو په لټنې پیل کړي دي.
دا مهم خبرونو لندزمو لمشال رادیو خواوري دی چې ګولایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپاڼو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنی ورسپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان دغه ورسپاڼې لوستي او دغه ټکی ورسخه چان کړی دی. راځي چې ورته ورسو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان حالات خرابولو کې بهرني لاسونه ککړ دي. مرور بلوچ ځوانان د ملک د دشمنانو په لاسونو کې نه لوبیږي او حکومت سره د مذاکرات وکړي نو داسې به مسلې حل شي او د پاکستان د جنډې به حرمتي کولو سره به خبرې اترې نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف یا پخوانی وزیر اعظم ګیلانی یا صدر آصف علي زرداري او یا که حکومتي نور خلک وي دا غي د خیالاتو نه داسې ښکاري چې هغوی د بلوچستان مسلې په هېدو کې د سستۍ ښکار دي. خو چې کله د عملي ګامونو خبر راسي او د دوی خبرو جاچ اخیستل کیږي نو مایوسي مخې ته راشي. ادارې مخکې لیکي چې موږ پوهیږو چې که موږ د بلوچستان په حالاتو کې په عملي توګه څه بهتري راوستل غواړو نو د قانون د احترام په ذریعه به د دې شروعات په ښه صورت وکړی شي. ځکه چې آل پارټیز کانفرنس او د نورو فورمونو او سیمینارونو کې د بلوچستان په مسلې د خبرو نسه نشي حاصله کېدی. ادارې وړاندې لیکي چې څو پورې داسې رویه وي نو هغې پورې د بلوچستان په حالاتو کې بدلون نشي راتلی. خو که د بلوچستان مسله حل کول دي نو د پاکستان د جھنڈے بے حرمتی کول والو سره خبره نه دي کول پکار. خو چونکه د دې تعداد کم دي نو دوی په سم لار راوستلو لپاره د دې تحفظات او ازاله کول پکار ده نو کې دیش چې خلک ثابت شي. ادارې اخیری کې لیکي چې چرته پوره د بهرنی لاسونو او د فرقه وارایت تعلق دي نو په دې کابو مندلو لپاره د هغه سي اولس محرومیانی ختمولو سره سره اغوی ته د اطمینان ورکول به ښه حکمت عملی وي چې داسې خلا پات نه شي چې کړه خلکو ته د دوباره راتلو موقع ملو شي. د غرنګ ایکسپریس رسپانه هم د موضوع خپل ادارې کې راخستې ده او لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان اصل مسله د امن او امان ده او که په دې فوري توګه کابو ونه موندل شي نو نور علاقې ته هم متاثره کېدی شي. ادارې زیاتوي چې بلوچستان او کراچۍ غوندې ښارونو د سیاسي او تجارتي اهمیت خو دې خود هغې دننه صورتحال کنټرول کولو باندې توجه دې هم ورکړې شي او موږ له پخپله د خپل کور حالاتو ښه کولو فکر پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د ارباب اختیار د سخت اکشن د اغستو دی. د وزیر اعظم سوچ هم واضح ده چې هغه ته د بلوچستان او وړوکي پاکستان مشترکه چیلنج مخ ده دي. که موجوده حکومت د بلوچستان او کراچۍ خراب حالاتو سره جامع او بهتر حل راوستي شي نو دینه غټ زیرې د کام لپاره بل څه نشي کېدی. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د نهې پاورس پاکستان په قامي کچ روان د پولیو خلاف مهم ته هغه وخت سخت جټکه ولګی ده کله چې د ملګری ملتونو د پولیو لپاره یو ډاکټر د کراچۍ په سراب ګوټ کې په ډزو وجلې شو. ادارې لیکي چې د غرنګ شمالي وزیرستان کې د پولیو ساسکو ورکولو لپاره جرګه هم ونکړې شو. ادارې وړاندې لیکي چې کدا سلسله دغه رنگ روانه وي نو خطر دی چې په زرګونو ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورنکړی شي. نو وایي چې د پاکستان حکومت د غیر ملکي ادارو اهلکارانو ته د حفاظت ورکول لپاره غوره اقدامات وکړي چې دا شان د پولیو مهم ته زیان ونه رسي. یعنی پاکستان کې به کومه بهرنی اداره د خیر ښېګڼې کارونو کې برخه وانخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي وایي د پاکستان سره د ناتو د رس د لارو په حق له رسمي لوزنامه کېدونکې ده. بلخو بیا انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورسپانه لیکي په افغانستان کې امریکا ډیره مالی او ځاني قرباني ورکړه، خدای وو لسکلون ورسته هم په دغه هیواد کې د جنگي حالات سره مخامخ ده. د دې دوه مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه درته وروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د نهه پورز یو امریکایي چارواکي ویلي افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو لپاره د رصد سلسله د رسمي کولو په لړ کې امریکا او پاکستان یو لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوې دي چې کوم وبېش به په هغه شرایطو مشتمل وي د کوم تر مخه چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې افغانستان کې روان جنگ لپاره رصد جاری وو. ورسپانه لیکي پاکستان د ناتو د رصد د لارو خلاصولو په اړه خبرو اترو ته لیکلي باندې ورکولو باندې ټینګار کوي چې لمخې د غلارې دوه هفته وړاندې خلاص کړي شوې دي. د لارې د تیرو وو میاشتو راهیسې باندې وي. ورسپانه وړاندې لیکي افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو لپاره د اوګدي مودې راهیسې د رصد د لارو غیر رسمي لوزنامه د پخواني صدر جنرال پرویز مشرف سره ترسره شوې و. نو موړې په 2008 کال کې د واکنه لري شوې ده. د پاکستان پارلیمان په خپل یو تازه قرارداد کې غوښتنه کړې چې په مستقبل کې بعد امریکا سره هر ډول لوزنامه په لیکلي بڼه کې وي. ورسپانه لیکي د 2014 کال تر اخیرو د افغانستان نه د زیاتره جنگي ځواکونو د وستلو خبرې هم د پاکستان د لارو د خلاصولو کار د توندۍ سره مخ کړي. یو امریکایي چارواکي ویلي د پاکستان نه علاوه بل لاره د افغانستان د شمالي برخې نه د منځنۍ ایشیا په هوادونو تیریږي او د دغه لارو په ذریعہ خواوشا د 1,00,000 کنټینرونو اوړل اسان کار نه دی چې په 13 میاشتو کې بعد افغانستان نه وړل کیږي. بلخوا انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورسپانه خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې د امریکا د روان جنگ یو لسکاله وشو، 2000 امریکایي پوځیان او په ټریلیونونو ډالر یې د لاس ورکړې. دغه هیواد ته اتللي د نیمه نه زیات امریکایي پوځیان مزدوره شوې دي، خو د هیواد کې لا هم امریکا د جنگي حالاتو سره مخامخ ده. د ورسپانه په وینا بیا هم کڅوک امریکا کې د انتخاباتو روان کمپاین ته وګوري نو ممکن نه ده چې په دې هر څه خبر شي. ورسپانه لیکي د دې حالاتو په اړه د موشي یو وجه دادا چې دا خبره منن شوې چې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دغه هیواد کې څوک هم جنگ نشي ګټلې. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان د دې لپاره حمله وکړه چې دغه هیواد کې د القاعده جرړې غوسکړي او دغلته یې د بیا مضبوطې دوه مرکزونه ختم کړي شي، خو اوس چې اسامه وجل شوی او القاعده یمن ته منتقل شوی نو افغانستان کې د امریکا اهداف غیر واضح دي.
منور شاو چې د سیمې پاړې په نړیوال ورسپانو کې د خبروسو مقالو حال درکوه.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
زموږ غل مشال رادیو خبري. چین د پاکستان د قراکرم د لوی لارې درغول لپاره چې د نړۍ تر ټولو لوړ لوی لارې ده زیات پیسې او انساني ځواک لګوي. گاونډي هیواد ته دغه په پام کې نیول سوی ډالۍ د چین د اقتصادي ستراتیژي یو کامل بیلګه ده چې پکې د وجدې مودې د ګټې لپاره د لنډې مودې لګښت کیږي. د جرمني شپګل ورسپانې د دې لوی لارې د جوړولو په حق له یو تفصيلي راپور خپور کړی دی چې تفصيل یې زموږ همکار حامد مومندر ته اوروي.
له چین څخه پاکستان ته د قراقرم د مشهور لوی لارې غزول چې د ریخمو د روایتي لارې یو برخه ده د چین یو لستر ساختماني پروژو څخه ده. د دې لوی لارې جوړول په ورته وخت کې د راتلونکو لپاره د بیجنګ د ستراتیژي یو خبلګه هم ده چې پکې د اوږدې مودې د ګټې لپاره زیات او سخاوت مندانه پانګونه کوي. په پام کې ده چې د 1500 کیلومترو د اوږد لار چې د چین د نیمخ پلواکې او غور سیمې له کاشخر نه پیلېږي او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد پورې دوام کوي، له یوې خاورینې او نه همواره لارې نه په یو غرنې عصري لوی لارې بدله شي. د چین په برخه کې د دې لوی لارې د جوړولو کار لا د مخه بشپړ شوی. د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د چین د چارو کارپوه فضل رحمان وایي چې د بیجنګ لپاره دا ځکه مهمه ده چې له دې لارې چین د دې وړتیا پیدا کوي چې پاکستان ته زیات مواد صادر کړي او د کراچۍ د بندر له لارې نورې نړۍ ته واستوي. په دې پلان کې یو پایپ لاین هم شامل ده چې په راتلونکي کې به چین د دې وړو ګرځوي چې له ایران څخه ګیس وارد کړي. خو د هند حکومت ځنې کړی چې په ایشیا کې د چین سیال د اندېښنه څرګندوي چې د دې لوی لارې له غځولو وروسته به چین د دې وړ وي چې د هند سمندرګي ته ټینکونه او نور درانه پوځي ماشینونه ولېږدوي. د دې لوی لارې د جوړولو د چارو سنبالونکي انجینر لی وای چې په موږ چینایانو تل دا شک کېږي چې بدې ارادې لرو. د چینایي کارګرانو په اړه یو اندېښنه دا ده چې دوی کله هم تر حملې لاندې راتلی شي او یا هم اغوا کېدای شي او دغه حالت ممکن د چین حکومت وهڅوي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د دې پروژې کار ودروي. انجینر لی وایي چې د قراقرم لویه لاره د چین او پاکستان ترمنځ په یوې رښتینې اړیکې بدلېدونکې ده. د دې لارې د غځولو لګښت ښایي $400 میلیون ته ورسېږي چې د چین حکومت یې د دولتي بانکونو له لارې ورکوي. د دې لویې لارې په هر کیلومتر کې د چین د خارجه اقتصادي پالیسۍ یوه بنا د جوړېدو په حال کې ده. بیجنګ په بهر کې د خپلو پروژو د لنډمهالو لګښتونو پروا نه ساتي خو د دې پر ځای په اوږده موده کې د ځان لپاره د تجارت اپشنونه جوړ کړي دي. چین همدارس په خپلو سخاوتمندانه مرستو سره غواړي چې ځان ته متحدین پیدا کړي او له پاکستان سربیره چینایي انجینران په ډیرو هیوادونو کې په مهمو زیربنایي پروژو کې کار کوي. اکثره چین په هغو ځایونو کې هم پانګونه کوي چې لویدیځ ترې ډېر کلونه پخوا په شا شوی لکه د افریقا هیوادونه چې زیاتې طبیعي زیرمې لري.
حمید مومند چې د چین له خوا تر پاکستان د کراکرم لوی لاري د جوړولو په حق تاسو ته راپور اوروي یا وځو د افغانستان د کندهار پر لور. د افغانستان په جنوب کې تر روزګان ولایت وروسته د کندهار شهر او د کندهار د درو ولسوالیو امنیتي چاري افغان ځواکونه تسپارل سوي دي. افغان چارواکي وایي وب کولای سي په خپل سر د کندهار د وسپارل سو سیمو امنیتي چاري خوندي وساتي. زموږ همکار سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
له بهرنیو سرتیرو څخه افغان سرتیرو ته د امنیتي چارو د واک د لیکت په دریم پړاو کې د کندهار ښار او ورڅیر مدریو ولسوالیو ډنډ دامان او ارغنداب امنیتي چاري هم له بهرنیو سرتیرو څخه رسمن افغان ځواکونو په غاړه واخیستې. د واک د سپارلو پړه په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلی اردو په قمندانۍ کې غونډه شوې وه چې پکې د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالخالق فراهی د کندهار هر والی او ګنشمیر نور لوړ پړو دولتي چارواکو برخه درلوده. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا افغان ځواکونو ته د واک تر لیک دروست خبري اعلان ته وویل چې که څه هم دا محل افغان سرتیری پوره ورتیا لري خو په خبره تر ټولو ستر ستونزې چې سرتیری ورسره مخامخ دي د خکو شویو ماينونو استل او د هوایي ځواک نشتون دی. وسا وویل دا محل چې وسلوالو مات خوړل او د کندهار ښار ټولي ولسوالۍ د دوی لاس ته ورغلي دي. وسلوالو د ماينونو خخولو ته مخه کړې ده. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ وایي چې په کندهار کې د ځانمرګي ورستیو ډلې زوبریدونه ته پکتو سره دوی ویلای شي چې سرتیری ډیر پیاوړی دی او کولای شي ورسپارل شوی سیمه په ښه توګه وساتي. دوی وایي دا محل د هوایي ځواک پروزلو او تجهیزولو هم کار روان دی خو دا به وخت ونیسي.
فعلا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړی کېدو پروسه شروع شوې ده. د اوسنی پروګرام په اساس تقریبا 115 سالویخت هلیکوپترونه ورته مد نظر کې نیول شوی دی. غیر د غونه یو نوی هوایی لوا خاص عملیات خاطر که هغه با 10 هلیکوپتره او شل نور بال ثابت تیاری بوده.
کندهار له پاکستان سره ګډ اوږده پول لري او چارواکي وخت نا وخت ادعا کوي چې د همدغه پول لاره د دوی وسلوال مخالفین له وسلو سره را اوړي او دلته پر دوی بریدونه کوي. خو ستر جنرال عبدالرحیم وردګ وایي چې د افغان ځواکونو د روزلو په څلورم او پنځم پړاو کې به افغان سرتیری داسې وروزل شي چې وکولای شي په خپل سر له ګاونډیو هیوادونو سره خپله شریکه پوله وڅاري. دی وایي پلي ځواکونه به پوله ساري او د کومې ستونزې پر مهال به یې هوایي ځواک مرسته کوي.
موږ په دغه څلورمه او پنځمه مرحله کې او زمنان یو څه په دوه مرحله کې هم هغه ده چې د افغاني قوتونه به هم داسې تعبیه شي چې سرحد کې د حلول نفوذ جلوګیری وکړو او زمنان موږ سره ژمنه شوي دي چې بعض تخنیکی وسایل چې د هغه د پاره دی د کشف و نظارت د سرحد د پاره دی هغه به هم سمبال شي او د موږ زیات تمرکز بم د سرحد خواته شي تر څو چې د ترهګرو د
نفوذ نه جلوگیری بود چه دوغو نقشه پاساس با موږ داسې یو سیستمونه ولیدو هم د تخنیکي د نگاره هم د نظارت و تراسات و د کشف د نگاره که همیشه با سرحد که گردی و هر حقه که نشانی کود به چطک برگون کودتونه با موجود وی هم هوایی هم زمینی که هر نفوذ مقابل که اکسالعمل بوده
ستر جنرال زیاتوی چې لدی ورسته به افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تاروزی حالت ته واوړي او بیا به نو کولای شي چې مخکې لدی چې وسلوار پرې برید وکړي دوی به لټوي او بیا به پرې بریدونه کوي په کندهار کې د ځینو ولسوالیو او ښار امنیتي چارې په داسې حال کې افغان سرتیری په غاړه اخلي چې په دې وروستیو وختونو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو او جګړو زور اخیستی دی. وړم ورځ د هیواد په جنوب کې د روزګان ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو امنیتي چارې هم افغان سرتیرو په غاړه واخیسته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري اوس هم د شزو د ستونزو پاړه د راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. په پېښور کې کارکونکي زنانه د ترانسپورت له مسلې سره مخامخ دي. دوی وای نسی کولای چې په شتوګه خپل منزل ته ځان ورسوي. د دوی د دې ستونزې په حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان را کوي.
یو وخت و چې زنانه به د کوره پورې محدوده وه، خو د وخت د تیرېدو سره د ژوند ضرورتونه پوره کولو لپاره نن زنانه د نارینو سره سم کار روزګار کوي چې د خپل کور خرچه پرې چلوي. خو کارکوونکي زنانه که هغه استاذه ده یا د چا په کور کې کار کوي او یا په دفتر کې، خو د هغوی مشترکه مسله په اولسي ګاړو کې د تګ راتګ ده. په اولسي ګاړو کې د تګ راتګ د مسلې په اړه د پېښور یو سرکاري سکول استاذه شبنم نورین وایي چې په لارو او ویګنو کې تګ راتګ د عذاب نه کم نه وي او خلک دا احساس نن لري چې زنانو ته پکې زیور کړي.
کو نه اوتل خو یو تر ته خبره ده، خو دا بار خلک فیس کول یا راوي سره تو باندې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دي. مونږ چې کله زنانو نه کور راوځو نو ولاړ به ولاړ به ولاړ به یو چا سره دا احساس نه وي چې دا زنانه ده یا دي ته څه پرابلم راشي. دي په جوانی خو بس هر کس یې هغه خپله منډه وانی. نو حکومت مهرباني وکړي او ترانسپورټ دا پرابلم حل کړي، ځکه چې مونږ فیمیل ته ډېر زیات پرابلم دي.
دغه رنګ یو بل زنانه رفت انجم چې ژورنالیسټ ده مشال ریډیو ته اوویل چې د ټول نغټه مسله هغه وخت را مخې ته شي کله چې د زنانو په ځای کې سړی ولاړ وي.
زوینم ګورم زه خپل په فیل ته ځم، زه فیل کوم چې په بس ټاپ باندې هم چې هغه ودرېږي. نو د زموږ چې کوم نارینه دي چې کوم کې دا سینس نشته چې دوی بس مجبوري ده به بار راوتي، خو هغه ورته دې په بد نظر ګوري. نو هغې کې فیمیل زموږ چې کوم زنانه خویندې دي
محویز چې په یو موبایل کمپنی کې کار کوي چې د بس کنډکټران د خپلې فائدې لپاره زیات مسافران راخېجوي.
مونږ بسونه کې روزانه تلل راتلل وي، هغې خپلې فائدې ته ګوري، پیسې ته ګوري، نو بس خلک پکې راخېجي. بس کې زی هغه عمرني سیټ څخه عمرني چې څومره پکې کسان ولاړي، نو دې وجه نه فیمیل ته ډېر زیات پرابلم وي. د عزت خیال هغه نه ساتلې کېږي.
په یو غیر سرکاري ادارې کې کار کوونکي امبرین صدا رنگوایي
سهار کې چې مونږ راوځو نو خپل کورم سمبارو لږ ډېر نور څه کارونه هم وي. نو هغه دپاره مونږ زیات لکه مینټل ډسټربنس دغه شان هم وي، بیا چې دغه شان فټ نه ملاوېږي. د دې نه علاوه ځای په ځای ګاډي ودرېږي او لیټ شي بعض اوقات. نو دا لوکل ټرانسپورټ کې دا یو ډېر مین پرابلم دی چې لکه مونږ بیا خپل ډیوټي آن ټایم نه رسو.
کله چې مشال ریډیو د پېښور ضلع رابطه افسر جاوید مروت ته د کارکوونکو زنانو دا مسله وړاندې کړه، نو هغه وویل
مونږ په نالج کې دا خبره شته او ان شاء الله په دې باندې بس کار کوو. یو انسټیټیوشنل میکانیزم لکه ډپارټمنټ سي ایریاز چې په هغې کې متعلقه چې کومې ادارې دي هغې ته دا وینا د هغه د بهون کول دي ته زنانو د پاره خپل ټرانسپورټ ساتي پلونه شو داسې نورې مختلف ادارې شوې په هغه مونږ ورسره ټیک اپ کړم.
نوموړي زیاته کړه چې دوی د ټرافیک پولیس په تعاون سره د ډرایورانو د تربیې په هکله د یو ټریننګ منصوبه هم لري. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سواره سدلی د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه اتلانتا. په اتلان کې دا ځل د پیر روشان په حق له تاسو معلومات ترلاسه کولای سي. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر ګوارش جوړوي، راځي چې ورته غوښو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د م
مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي. زه بشیر گواخیم او نن درته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان پاړه ډیر څه لرو. د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری وو. کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم وو، خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی وو. پیر روخان مغلتا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی وو. په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خشک وایي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې وه.
پیر روخان خو د اکبر بادشاه دور و، د وزیرستان نه راپورته شو، خو د ده فیملي چې کوم ده هغه د ده نه مخکې د 300 کاله پورې ابراهیم دانشمند چې کوم دی دا د دې اور نیکو، او دا د بهاءالدین زکریا رحمت الله سره د عراق نه راغلي وو، او شهاءالدین سروردي رحمت الله د دې پیرو د مریدانو دې دواړه هندوستان ته ورولېږل چې تاسو لاړ شئ او هلته اسلام تبلیغ وکړئ. دې دواړه چې راغلل نو دې سره وکړه چې یو وایي چې زه به ملتان کې پاتې شم او ته کوهستان ته لاړ شه، پښتنو وطن ته به پختونخوا ته به پخوا کوهستان وبې. نو دې لاړو په وزیرستان کې په کانیګورم کې دېره شو لویه فیملي، او د دې یو بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې یاره تذکیر الانصار هغه یو کتاب دی، هغه لیکلي چې یاره په هر دور کې زمونږ د کورنۍ کې د اوو نه والا تر یولسو پورې اولیا خامخا په یو وخت په یو زمانه کې، خو دا ټول خوارو جي په انډیا کې خوارو، په بنګال کې هم خخ دي، جلندر د دې دویم ځای و، هلته کې هم کورونه وو، سیرې جایدادونه وو. خ دېن علاوه روحان چې کوم دی باقاعده صوفی و، ډېر مجتهد صوفی و.
خو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روحان د میشته کېدو په اړه وایي
داسې کیسه وشوه کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته، وزیرستان ته راغلو په د کانیګرم کې د وربرو قبیلو سره دوی ډېره شو، نو دا خو بس پښتانه شو کنه، پښتونایز شي خلک په یو ځای کې وو. دلته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو، نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړه کنه، هندوستان یې واغستو، نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لارم هندوستان تا، نو هلته په هندوستان کې جالندر یو خار دی، د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی، او هغه داسې ښکاري لکه چې د ده نیکه ابراهیم دانشمند آباد کړی. ته بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته، نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله، نو دې د یو کال ماشوم و چې بس د پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګن اختیار کړه، او هلته کې چې کم دی نو بیا د مری مور سره او د مری مور سلوک مور سره ډېر ښه نه و، خو دا جینیس یا نابغه خلک چې هغه وي دغسې، نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ ورو سره دی چې څه تعلیم و د هغه وخت سره مرغېږه هغه یې ورباندې وکړو. بیا چې کله دی بالغ شو، ځوان شو، نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده.
اوریدونکو، پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل مهال تر ټولو اغیزمن سیاسي، ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي. د بیلابیلو لیکنو تر مخه دا غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعال پاتې شو، او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. د روخانی تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو، وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت. د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شوی و، خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لرې لرې پورې خپور شو. پیر روخان نه یوازې د یو معیاري پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ، بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي. د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روحاني تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورزنګو
زما خیال دی د پښتونخوا په علاقې باندې ټول منظم تحریک کوم دی دا د پیر روحانو یو خو ادب ته فائدہ ورکا او ادب بنیاد کې خطر پختو ادب دا دونه شاعران پیدا کړ بل اغا کلچر لیوم خلق دغه کل په میوزیک کې دغه شاګرد راګونه ایجاد کړ نو دوی سیاسي شو عمر کړو د دې ګرځېدو کنه دغه بچا هم پرشا نو د مذهب تبلیغ کول خو زمونږ ځنه مشران وی چیرې دا د دې سیاسي مقصد نو دا زمما خیال لیم باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټون لوی تحریک د دنه شکم دی خوشحال خان د دنه سره غشت دی هغه بیا تحریک چلولو بیا میرویس بابا احمد شاه ابدالي باچا خان چکم دی اوسم کتاب چا چاپ کړی بایزید نه تر باچا خان پورې نو دا دغه یو کړی تر اوسه پورې روان دی
ډاکټر راجولی شاه خټک د روحاني تحریک د منظموالي ثبات او خوالي وجه د پیر روحان علمی کورنۍ خي دغه په وینا د پیر روحان په کورنۍ کې خزو هم تعلیم کړه وو او سړو هم او همدا وجه وا چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو
دا یو ډېر علمی او مذهبي کورنۍ وا او نو یقیني خبره دا ده چې دا سي علمی کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغوی په دې افادیت باندې پوهېږي نو هم زنانه او ته هم نارینه او ته به هغوی هغه تعلیم ورکو نو د دوی تربیت چې به کړی نو یقیني خبره ده چې هم یې خپل د زنانه او تربیت کړی دی او هم یې د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې د ده په زامنو کې او د ده په نمسو کې د ده په کروسو کې تر اخره پورې لکه ته څه پوهې او د ده یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشره او د سردارې نو هغه ټول خصوصیات په دوه کې شته یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی
روحانی غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولې دي د پیر روحان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روحانی طریقې او لارې د تک په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روحان مقصد او هدف واضح وو هغه غوښتل چې خلک یو جمهوریت سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکیل پاتې نشي
دا مذهب په بنیاد باندې اسلامیک ایدیالوجی په بنیاد باندې هغه د پښتنو معاشره رغول غوښتل او دغه یو کتاب دی سورت توحید په فارسی کې ابا قدر خپل تحریک آغاز او مقاصد خي هغه وی بادشاہان د خپل هوس ملګری لپاره لګیا دي غریبان په خپل کې جنگي دا څومره یو جمهوری سوچ دی او دا نه یې پکار او قاضیان په کار لګیا دي په پیسو باندې انصاف خرسي او بیا د میا مولا د شخص مخالفت کړی چې د خلکو قصول زی او ورته چې زموږ نیکی سره وړه کرام نه کنو بس خیبت به ضرور شي بل هاجر مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقابه د غلاف د اتل سره ټوټې وراوړي زه چالو کوم خپل دو چې سړی به مور شي ور په سترګو کې واچ وزه راز دی به خوده وږي په روحان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل بخلاصي
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روحان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوه او لټولنیزو بدی وې مخاطر یو څه هدا وخته نو خپل تحریک ته سیاسي شکل ورک
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه سنور د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو د لپاره د بنننده اصلاح په خاطر نو هغه به ورو زمره پاپولر شي دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي نو هغې نه پس بیا مخکې قدم چې دی نو هغه د سیاست او د اقتدار د ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې مونږ ګورو هر چرته نو هغه دغسې وي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرض وي هر څه مطلب وي ورستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لورې ځي ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې هغې سره اتفاق نه لري بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي نو بیا خو خبره صفا کېږي چې که مذهبي تحریک دی که تصوفي تحریک دی که هر څه تحریک دی خو غرض یې د پښتنو
اصلاح ده د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی مونږ چې ځن شواهد ته ګورو بهرني شهادتونو ته ګورو نو دی او کام پرست خو دی پښتون کام پرست دی او د پښتنو پښتنو را پسې ځه زبا ماتې دروازې کوم دا اگره او د سیکره دی دې کې شک نشته چې کده د خپل ژوند کې د تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تحریک هم وو یا د مذهبي د اصلاح تحریک هم وو خو د دنه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو 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 نه ختمېدونکې یو مبارزه بیا شروع شوې ده.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.